په پیښور کې د سهار لس بجې شروع دم کو د مشال رادیو په دې مګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام حجره درورو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند په بلنه نن په پیښور کې د پښتنو قومي جرګه کې امریکا وایي د موازي حکومت جوړولو مخالفه ده. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقه د تایید لپاره رای واچول شي. د خبرونو تفصیل نن په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د پښتنو قومي جرګه کېږي چې پکې به د پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو مشران او استازي ګډون کوي. د یاد ګوند ستر سیکرټر میا افتخار حسین بیګا په دې حق لمشال لري او ویل چې په دې جرګه کې به پښتنو ته په ورپې خو ستونزو بحث کېږي.
ټول نه غټه خبره ده، امن امان مسله ده. زمونږ مطلب کورو نوران شو، جمعتون نوران شو، د کې ډی پی زرال دا بیا بل مسله شو. دې سره تړلې ماینز چې کم دینو هغه اوسم دزیږي، هغه چې کم دین صفاکول غواړي چې پوسټونه دي، داسې چې کم دی هغه ختمول غواړي، لارې کولاول غواړي. زمونږ بجلی ده چې بجلی ټول نارزانه جوړو، مونږ ته ټولو کې ګرانه ملاويږي.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې د لادرا ککړ شو کسانو په اړه به هم خبرې کیږي او د جرګې په پای کې به یو متفقه اعلامیه جاری کولای شي چې پکې به د دې ستونزو د هواري لپاره تګلاره اعلانېږي. د بلوچستان چارواکي وایي چې له ایران ورستانه شوي 4000 خلک د کورونا وایرس په شک کې په روغتیایي مرکزونو کې ساتلي دي. د بلوچستان د وزیر اعلی ویان لیاقت شاوانی پرون په دې اړه مشال لري او ویل د کورونا وایرس مشکوک کسان د 4000 پورې په ځانګړو مرکزونو کې ساتل کیږي.
چونکه دوی سلور شپې په ټریولینګ کې لګولې دي چې کم ایران سره دوی روان دي، نو سلور هغه مشمار کو او لس شپې چې دی هغه په بارډر باندې چې کم کوارنټاین سنټر دی هلته، نو دا به ټوټل دوی 14 ورځې پر کیږي.
شاوانی زیاتوی پاکستان له ایران سره 950 کیلومتر ګډه پوله لري چې سرحدي ځواکونه یې هر وخت څارنه کوي. دا راز د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د افغانستان سره د چمن بارډر هم تړل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي په منځني ختیځ کې د قید پاکستانی بندیانو سره یې د مرستې لپاره هلې ځلې ډېرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی عائشه فاروقی په دې اړه پرون مشال لري او ویل
دا وای بندیان په بلابلو هیوادونو کې په بلابلو زندانونو کې په بلابلو تورنو قید کړل شوی دي. هغه قیدان چې د سزا موده یې تیره کړې ده پاکستان ته راستانه کړل شوی دي. چې کله د بندیانو ضرورت وي نو موږ ورته وکیل نیسو، ځینې نور ضرورتونه یې هم پوره کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون پارلیمان ته د ورکړل شو معلوماتو تر مخه په منځني ختیځ کې 6,300 پاکستانیان قید دي چې تر ټولو زیات یې د متحده عرب اماراتو او سعودي عرب په جیلونو کې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون محمد اشرف غنی ته د بیا ولسمشر کېدو د لوړې مبارکي ویلې او لاغه سره د ګډ کار کولو هوډ یې څرګند کړي. د یوناما په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چی یماموتو لخلې ویل شوی چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د یو ټول شموله او ټول منلي حکومت د جوړولو لپاره د ولسمشر غنی د ملي پیوستون د ژمنې هرکلی کوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل ټویټر ولسمشر غنی ته د لوړې مبارکي ویلې او له نوموړي سره یې د شریک کار کولو لپاره هیله مندي ښودلې ده. پرون په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د دویمې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. د نوموړي سیال پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو وروستي نتایج نه مني په جدا او موازي توګه د ولسمشرۍ لوړه وکړه. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای واشنگتن د یو متفق او خپلواک افغانستان په حق کې د یو موازي حکومت جوړولو مخالفت کوي. نوموړی دا څرګندونې پرون له هغې څو ساعته وروسته وکړې چې په کابل کې د دوو انتخاباتي مخالفانو د لوړې دوه جدا جدا مراسم ترسره شول. پومپیو وویل امریکا د سیاسي اختلاف حل کولو لپاره د طاقت د استعمال په سختۍ سره مخالفت کوي. نوموړی په کابل کې د پروني ترهګر برید غندنه هم وکړه. د ولسمشر اشرف غني د لوړې په مراسمو پر مهال په ارګ ماڼۍ کې څلور راکټونه وغورځېدل. داعش د دغه برید ذمواري منلې ده. بلخوا ای ایف پی خبري ایجنسی د سفارتکارانو په حواله لیکي چې واشنگټن د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې موافقې د تایید لپاره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې نن د رایو اچولو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې اونۍ کې د لږ تر لږه زر طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان صادر کړي. دا خبره د رویټرز خبري ایجنسی کړې ده. وایي چې لږ تر لږه 500 سرچینو ورته د دې خبر پخلی کړی دی. د ولسمشر غنی ویاندویانو په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو له افغانستان ابتدایي وتل پیل کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ثانی لیګیت پرون ناوخته په یو بیان کې ویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت او امریکا د شریکې اعلامیې او د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون سره سم یې په 115 ورځو کې افغانستان کې شرایطو ته په پام د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکمول شروع کړي دي. دا مهال په افغانستان کې خواوشا 10000 امریکایي پوځیان میشت. او بل خبر دا چې اټلی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سفری بندیزونه ټول هیواد ته وغځول. مخکې دا بندیز یوازې د هیواد په شمالي برخه کې وو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي د اټلی وزیر اعظم پرون ناوخته د یو فرمان په ترڅ کې له خلکو غوښتي چې د ډېرې ناروغتیا د زیات مهم کار او انتهایي اړتیا نه بغیر د له هغو سیمو نه وځي چیرته چې اوسیږي. په اټلی کې تر پرون ورځې 9012 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 1300 کسان د یاد وایرس له وجې مړه شوي دي. د خبرونو پای.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې به ووري. امین اسلام ګوندن د پیښور په بچا خان مرکز کې د پښتنو ته پر پیښو ستونزو د خبرو لپاره یو جرګه را بدلې ده. د ګوند مرکزی سیکرټري می افتخار وايي پښتانه یو شمېر مسلو پریشان کړي او دا چې دوی د حل موندلو په هڅه کې دي.
ځکه یو کشاله پیښه شي د عین په لاره غنه حل کیږي، د ادارو د طرفه نه حل کیږي، نو بیا خلکو کې مایوسي پیدا شي.
د بلوچستان حکومت وایي د دې لپاره چې کورونا وایرس له ایران پاکستان ته داخل نشي له هغې هیواد سره پر پوله زرګونه کسان د طبي معاینې لپاره ایسار کړي دي.
پر بارډر باندې سلور کوارنټاین سینټر ملک اسټابلش کړي دي او په دا کې دا وخت سلور زره کسان موجود دي.
او د دیونه په حجره خپرونه کې د خوست د حیدرخیلو قام د مشرانو خبرې اوري.
جلکی مختبنه دی، یوړ چې مختبنه دی، په تا وخت کې هیڅ مشکل د داخلو په کوم کې نه دی پېښ شوی.
کله دا له مشال رادیو سره اوس. اولنې موضوع ترازو امی نېشنل ګوند نن په پیښور کې د پښتنو قامي جرګې په نوم یو غونډه کوي. د پښتنو سیاستوالو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پښتنو پر مسلو د کارکونکو نورو یو شمېر تحریکونو مشرانو ته په دغه جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټري می افتخار حسین وایي د جرګې هدف پښتنو ته پر پېښو ستونزو خبرې او د هغو د حل لپاره پر یوه تګلاره سلا کېدل دي. د غلام غوس رپورټ.
د دغه قومي جرګې د اهدافو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ستر سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ یو هڅه ده، یو کوشش ده چې موږ ټول پښتانه مشران دا موقعه ورکو چې راغونډ کړو او په ټولو مسلو باسو کو په یو خاص مخصوصو مسلو متفق شو او هغه یو متفقه جنډه شي او هغه چې کوم دی نو موږ مخ په وړاندې بوزو او موږ د خپلې مسلې حل کړو. پاکستان کې دننه چې څومره پښتانه دي، موږ د ټولو پښتنو چې کوم دی نو د نمائندګۍ په بنیاد باندې دا جرګه راغوستې ده. چې کله یو مشکل پېښ شي، یو کشاله پېښ شي، مطلب د عین په لاره غنه حل کیږي، د ادارو د طرفه مطلب دی چې هغه نه حل کیږي، نو بیا خلکو کې مایوسي پیدا شي.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د پښتونخوا او نورو پښتون میشتو سیمو د وسایلو په ګډون د ورکړل شوي کسانو او د پښتنو په سیمه د امنیتي ستونزو په اړه تفصیلي خبرې اترې کیږي.
ټول نه غټه خبره د امن او امان مسله ده چې زمونږ مطلب کورونه وران شو، جمعتونه وران شو، د کی ډی پی زرال د بیا بل مسله شو دې سره تړلې ماینس چې کم دی نو هغه اوس هم ډزیږي، هغه چې کم دی صفا کول غواړي تر اوسه صفا شوي نه دي، او زمونږ مطلب چک پوسټونه دي هغه ختمول غواړي، لارې کولاول غواړي. په خپل وطن کې د هر سړي نه شل شل دلته پوسټ کېدل داسې ښکاري سړی وي نظر په خپل وطن کې نه یم چې ته په بل وطن کې ګرځم. مونږ قبایلو سره دا وعده کړې وه چې دا مرد شي نو تر لسو کالو پورې به په تاسو باندې سر ټیکس هم نه لګي، نو ته چې د نن نه مطلب د هغه ټول وسایل هم په اختیار کې والي، ټیکسونه هم پې ولګې، نو د مرجر هغه ته فایده څو رسېده. زمونږ بجلی ده چې بجلی ټول نارزانه جوړه او مونږ ته ټولو کې ګرانه ملاویږي.
د جرګې په پای کې به د غونډې متفقه اعلامیه جاری کیږي او د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي چې د پښتنو د ستونزو حل کولو لپاره د ټولو ګوندونو او غورځنګونو په مشاورت یوه تګلاره جوړه کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې اونیس پروګرامونه
حجره
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په دوه بجو،
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروې
په څلور نیمو بجو.
د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د پاکستان او ایران ترمنځ لارې لا هم بند دي. پاکستان له افغانستان سره د چمن لار یوه هفته نوره بند ساتي، د لار تیره هفته هم بند وه. چارواکي وایي په بلوچستان کې له ایران سره پر پوله ځانګړي روغتیایي ډلې او مرکزونه د دې لپاره جوړ کړي چې د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره د خلکو معاینه وکړی شي. د موضوع تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
د بلوچستان چارواکي وایي د کورونا وایرس له ویرې د ایران سره په پوله له دغه ملک هر ور اوختونکي کس باید طبي معاینه شي. د بلوچستان وزیر اعلی وایند لیاقت شاهوانی د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې له ایران ورغلي څلور زره خلک د کورونا وایرس په شک کې په روغتیایي مرکزونو کې دا مهال ساتلې دي.
پر بارډر باندې څلور کوارنټاین سنټرز استابلیش کړي دي او په دا کوارنټاین سنټر کې دا وخت چې دی څلور زره کسان چې دی موجود دي. کوارنټاین چې دی کم پیریډ دی هغه ټو ویکس دی، څوارلس ورځې، چونکی دوی څلور شپې په ټریولینګ کې لګولې دي چې کم ایران څخه را روان دي، نو څلور هغه مشمار کوو او لس شپې چې دی هغه په بارډر باندې چې کم کوارنټاین سنټر دی هلته نیم سوه کیلومیټر بارډر دی. بارډر سیکورټی فورسز دی په های الرټ باندې دی.
لیاقت شاهوانی همداراز وویل چې د کورونا له ویرې د افغانستان سره د چمن لارې تړل د یوې بلې هفتې لپاره غځولې دي. د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو په بنیاد د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار څخه راپیدا شوی دی وایرس د مارچ تر نهمې پورې په ټوله نړۍ کې یو لک او یولس زره خلک اخته کړي او څلور زره یې وژلي دي. پاکستان د چین او ایران سره چې د وایرس ډیر زیات ځپلي هیوادونه دي سرحد لري، نو ځکه یې ورسره پولي تړلې دي. په پاکستان کې د مارچ تر نهمې پورې د کورونا وایرس و مریضان ثبت شوي دي. دا ټول خلک له ایران پاکستان ته ورغلي. په دوی کې یو تن په کراچۍ کې تر درملنې وروسته روغ شوی او کور ته لیږل شوی دی. په خبر پښتونخوا کې حکومت د عامې روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او په مشوره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دلته د دې ادارې مشر ډاکټر سید اکبر د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې د بیړني حالت اعلان د اندېښنې خبره نه ده، بلکې د کارونو د سم هماهنګ کولو لپاره لګول شوې ده. هغه زیاته کړه چې د مارچ له لسمې څخه د خیبر پښتونخوا حکومت یو داسې ټلیفون نمبر خلکو ته ورکوي چې هغوی پرې د مرستې او معلوماتو غوښتلو لپاره وړیا فون کولی شي.
ایمرجنسی مطلب دا نه ده چې پینک کریئیټ کول دي، ایمرجنسی مطلب دا ده چې کم ریسپانس دی هغه تاسو ته ښه ملاویږي. موږ اویرنس کې اوس دغه چې زمونږ سرویلنس آفیسرز دي زمونږ په ډسټرکټ لیول باندې آلریډي پولیو کې کار کوي لګیا دي. موږ هغوی له ابل اوس دلته ټریننګ ورکو. هر یو خپل ډسټرکټ کې او خپل یونین کونسل کې دا سیزونه شروع کړي دي.
قطر او سعودي عرب خپلو ملکونو ته له پاکستانه په پروازونو بندیز لګولی دی. تر اوسه پورې د کورونا وایرس درملنه نه ده موندل شوې. ډاکټران وایي د دې نښې ټوخی، زکام، تبه او ساتنګي ده. د روغتیا نړیواله اداره لارښوونه کوي چې له دې وایرس څخه د ځان ساتلو لپاره باید خلک د ورځې څو ځل خپل لاسونه په صابون ومینځي او د مخ له لمس کونې ډډه وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان چارواکو منلی چې لا هم زرګونه پاکستانیان په عرب هیوادونو کې قید دي. پر دوی د نشه یي توکو د قاچاق، غلاو او غیر قانوني استوګنې ترڅنګ ځینې نور تورونه هم دي. حکومت وایي کوښښ کوي چې له دې بندیانو سره مرسته وکړي او پاکستان ته بوزي. خو یا ورولي خو د قیدیانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي چارواکو په دې لړ کې هغه رنګ چې لازمه ده کار نه دی کړی. بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ.
پاکستانی چارواکي وایي په منځني ختیځ کې د قید پاکستانی بندیانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې ډېرې کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی د مارچ په 9 مشال لیډیو ته ویل کوښښ کوي چې دا قیدیان وکیل او خپلو خپلوانو سره د کتو اجازت ولري. دا وایي بندیان په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو زندانونو کې په بیلابیلو تورونو قید کړل شوي دي. هغه قیدان چې د سزا موده یې تیره کړې ده پاکستان ته راستانه کړل شوي دي. ځینې داسې دي چې د هغوی سزا بخل شوي او بیرته پاکستان ته راغلي دي. چې کله د بندیانو ضرورت وي نو موږ ورته وکیل نیسو، ځینې نور ضرورتونه یې هم پوره کوو. نو د هر چا مقدمه په قانوني لحاظ یو شان نه وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پارلمان ته د مارچ په 9 د ورکړو معلوماتو تر مخه په منځني ختیځ هیوادونو کې 6,038 پاکستانیان قید دي. د قومي اسمبلی پر ویب پاڼې خبرو شو د معلوماتو تر مخه په سعودي عرب کې 1,325، په متحده عرب اماراتو کې 2,015، په عمان کې 4,600، په بحرین کې 1,038، په کویت کې 99 او په قطر کې 96 پاکستانیان په زندانونو کې دي. د 2019 کال په فروری کې د سعودي عرب ولید محمد بن سلمان د اسلام آباد د سفر په محل اعلان وکړ چې له 2000 څخه زیات پاکستانی بندیان به خوشی کی. د تحریک انصاف حکومت دا وعده په مطبوعاتو کې ډیره توده وساتله او یو لوی بریا یې وبلله. خو د بندیانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي بندیان په دغه مرشمیر کې نه دي خوشی شوي. د دې ادارې د عامه اړیکو مشر عدنان حیدر د مارچ په 9 مشال ریډیو ته ویل د پاکستان بهرنیو چارو وزارت زمونږ په غوښتنه په لاهور های کورټ کې یو لیست جمع کړی دی. د دې لیست مطابق سعودي عرب 509 بندیان پاکستان ته لیږلي دي. خو موږ چې کله د حکومت د دې ادا کرواله معلوم کړ نو یوازې 90 بندیان خوشی شوي دي. په عرب هیوادونو کې ډیری پاکستانیان د نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوي. په عربي هیوادونو کې د قاچاق سزا مرګ ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پارلمان ته د ورکړو معلوماتو تر مخه دوی غواړي چې یا د پاکستانی بندیانو سزا وي معاف شي او یا هم په پاکستان کې مقدمه وچلول شي. کله چې مشال ریډیو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لویندي عائشی فاروقی څخه له عرب هیوادونو د خوشحو پاکستانی بندیانو د شمیر پاړه پوښتل نو هغه ویل چې په دې لړکی ورسره شوی وادي پر شوی خود خلاص شو قیدیانو شمیر ورسره نه وو.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لنډې سپې 2,111 15,118 13,530 او 10,380 کیلو هرتز.
دا مشال ریډیو اوریدونکو، د پاکستان په مرکزی حکومت کې د محتسب ادارې یو سلاکار پرون د سواد په سیدو شریف کې له ځایي سیاستوالو، کاروباریانو او همدارز مدني فعالانو سره ولیدل د پر خلکو غږ وکړل چې د سرکاري ادارو د کارکردګۍ په اړه خپل شکایتونه د ملکنډ لپاره د متصب د استازي په دفتر کې جمع کړي. د سیمې خلکو هیله ښودلې چې حکومت به په دغه اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ او د دوی ستونزې حل کړي. د نیاز احمد خان رپورټ.
سوات سید شریف کې د سیمې سیاسي، سماجی، کاروباري، عوام خلکو ته وفاقي متصب سلاکار او د خیبر پختونخوا مشر ارباب شیربادر چې ورسره نور چارواکي هم ویل چې سوات کې د ملکنډ ډیویژن اولس لپاره کال 2011 کې دوی دفتر خلاص کړو، ولی اولس ورته د محکمو په ضد شکایت ورنکړل ځکه یې بند کړو. دوی ویل چې وفاقي متصب اداره د هر سرکاري محکمې د اولس سره په زیاتو نوټس اخلي. دې کې د ملک امنیت، داخله او خارجه پالیسو او د عدالت لخوا فیصله شوي پیسری ندی شامل
د وفاقی محکمو متعلق چرچا سے شکایت د بجلی افس کے یو محکمہ دا وفاق تاسو باندې یو بل راغو جرمانه راغه یا سراغ تاسو هغه شکایت کوم نو وفاق متصب کولی شي او وفاق متصب کوشش دا وی چې خلکو ته سپایدا ملو شي، چې خلکو ته آسان ډیر زر او مفت انصاف ملو شي. د ملکن پورا ډیویژن چې کوم دی نو هغه د پیښور دفتر نه چې کوم دی نو هغه دی کی مونږ ته شکایتونه راځي هو چې څومره لوی علاقه ده څومره خلک دي عامره شکایتونه نه راځي.
ونډه کې شریک د سیدو شریف ګلکدین په خوانی ډیسټریکټ اسمبلی ممبر راحت علی ویل چې چارواکو خو خبرې ډېرې خو کړې خو عمل پرې پکار دی.
دوی خو امید ورکړي چې بولګه شپږ کال کې دلته دفتر او مونږ ته پته نه وځي نو آیا کده دا خلک اویر شو چې په دې وبل نه خلک خبر شي خلکو ته پته ولګي خو ګناه دا د نور ادارو په شان دي هم دغه شان دي لړ چې لکه څنګه چې زموږ عدالتونه دي یا د نور اډمنستریشن دي چې څه کیږي.
یو ځایي سیاستوال ارشاد خان وای چې دې محکمې د کار نه عام ولس خبر نه ول نو ځکه ورته چا د محکمو په ضد د زیاتې کیسونه ندی جمع کړي.
من چې په میټینګ کې مونږ ورته وی چې فوراً دا دفتر واپس راوړی شي مونږ به عوامو ته وی چې دا یو محکمه شته چې تاسو خپل شکایت بر وخت رسولی شي او له دوه وادي مطابق چې مونږ په یو هفته کې کیس ډیزل کوو مونږ وګورو چې دا څومره حقیقت دی ځکه چې نن خو ډیر خلک ناسو او هغه دا وی چې مونږ په فاقي محتسب تم تلی خو په هغه باندې زمونږ لا کار نه دی شه مونږ وګورو چې دا کې څومره رښتیا دي دا دفتر راشي بیا مونږ ته اندازه لګي ان شاء الله.
ونډه کې شریک مشرانو د وفاقي محتسب په کار پوښتنې وکړې او د محکمو لخوا مسلې هم وړاندې کړې چې پکې په سواد کې د ټیکس قانون نشوالي باوجود په خلکو ټیکس لګول د سوی ګیس او بجلی محکمې لخوا لوټشډینګ او په بیلابیلو سرکاري محکمو کې اولسته پیښې ستونزې وړاندې کړې. په دا اړه دوی ته باور ورکړی شو چې په دغه شکایتو به زر تر زره کارروایي کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو له افغانستانه ابتدایي هیوتل پیل کړی دی. دا خبره پرون دوشنبه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون له مخې په لومړي قدم کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنی شمیر چې شاوخوا 10,000 دی 8,000 او 600 ته راکمیږي. او خو په کابل کې روان سیاسي کړکیچ له طالبانو سره د افغان حکومت او نورو مهمو سیاسي مشرانو د خبرو بهیر چې باید نن سه شنبه پیل شوی وای ناڅرګند کړی دی. پر دې موضوع د اجمل اند رپورت.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ د دوشنبه په ورځ دا وخت په یو بیان کې وویل د افغانستان د حکومت او امریکا د شریکې اعلامیې او د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون سره سمې په 115 ورځو کې شرایطو ته پام 8,600 تنو ته د امریکایي سرتیرو راکمول پیل کړي. ښاغلی لیګټ په عین حال کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د القاعده او داعش پر ضد د ترهګرۍ ضد عملیاتو او د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ په شمول د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ټول پوځي ځواک او واک ساتلی. تر دې مخکې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نو یاد شوی ویلي وو سلګونه امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې دوره پوره شوې له دې هیواد وځي خو پر ځای به یې نور امریکایي سرتیري نه استول کیږي. دا د امریکایي چارواکي تر سرګندونو مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو سیمهیز خبریال د دوشنبه په ورځ د ځایي سرچینو په حواله ویلي وو چې د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د امریکایي ځواکونو حق ټولې چې افغان ځواکونو ته هوایي ملاتړ ترڅنګ روزنه او سلام مشورې برابرولي وتلې او د خوراک په نوم پوځي هډې ته تللې. د هلمند والی ویاند عمر زواک په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د یوازې سلاکاران او ملکی مامورین و چې په لشکرګاه کې نور موجودیت ته اړتیا نه وه. خو د افغانستان د ملي اردوی بې باوري سرچینې ازادي رادیو خبريال ته ویلي د امریکایي سرتیری د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې وتلي او ورو ورو به د هلمند له نورو سیمو څخه هم ووسي. افغانستان کې د امریکا او طالبانو د تړون له مخې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل په داسې حال کې پیلیږي چې پرون په کابل کې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په جلا جلا مراسمو کې د ولسمشرۍ لوړې وکړې. دې کار په کابل کې سیاسي کړکیچ زیات کړی او د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره هم د طالبانو سره افغانستان کې د سولې د راوستلو د تړون وړاندې تک پیچلې کړې. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو، تر لاسلیک وروسته په 10 ورځو کې به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون له مخې باید د مارچ په 10 یعنی نن د طالبانو سره د افغان حکومت په شمول بین الافغاني خبرې پیل شوي وای. خو په کابل کې سیاسي کړکیچ د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د مرکچی پلاوي پر سرنګوالي اختلاف او د طالب بندیانو د خوشکېدو مسله د دې سبب شو چې دا خبرې وسندېږي. دواړو خاغلی غنی او خاغلی عبدالله د دوشنبه د ورځې په ویناو کې د سول لپاره هڅو ته خپل شمنتیا په ډاګه کړه. خاغلی غنی د لوړې له مراسمو وروسته په وینا کې وویل چې د سې شنبه تر ورځې به د طالبانو سره مرکچی پلاوی بشپړ شي. خاغلی غنی وایي دا مرکچی ټیم له مطرح شخصیتونو، سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، ښځو، ځوانانو، د عالمانو له استازو او د خلکو له مختلفو اقشارو سره له پراخو سلا مشورو وروسته نهایي شوی او د خلکو د بیلابیلو اقشارو استازي پکې په پام کې نیول شوی. خاغلی غنی وویل چې نن یعنی سه شنبه به د طالبانو بندیانو د خوشکېدو د څرنګوالي په اړه هم یو فرمان ورکړي. د نوموړي په وینا یو داسې چوکاټ رامنځته شوی چې د بندیانو د خوشکېدو په بدل کې به تاوتریخوالي کې د پام وړ کمې راشي. خو له دې ټولو سره په کابل کې تر انتخاباتو وروسته سیاسي کړکیچ او د طالبانو سره د مرکچی پلاوي پر جوړښت اختلاف د هغه بین الافغاني خبرو پایل تر ناڅرګند وخت سنډولی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې باید نن پیل شوی وي.
د اجملند رپورټ وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هیواد یې له افغانستان سره د تجارتي لارو پرانستل کېدل او د قبایلي زلو د اوسیدونکو لپاره د روزګار موکو پیدا کېدل د افغانستان له امن سره تړلي موضوعات دي. نوموړي دا خبره پرون د ممندو غلنۍ ته د سفر پر مهال کړې. وزیر اعظم د سیمې لپاره د احساس کفالت په نوم د حکومتي پروګرام پرانسته وکړه. خو د ممندو یو شمېر اوسیدونکو وویل وزیر اعظم د دوی لپاره د هغو پرمختیايي پروژو اعلان ونه کړل چې دوی یې تمه لرله. د شانواز ترغزي رپورټ ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هر کله چې په افغانستان کې امن راشي او د امنیت وضع ښه شي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په محمود کې د ګورسل کاروباري لار به پرانیزي. د وویل مونږ دعا کوو چې الله دې افغانستان کې امن راولي. الله دې وکړي چې اوس دا کومه امن معاهده شوې ده چې دا کامیاب شي. هغه نه د افغانستان خلکو ته هم فائده ده او زمونږ د قبایلي ضلعو خلکو ته هم فائده ده. تجارت پوي او زمون کوشش پوي چې بارډر خلاص شي او خلکو ته روزګار ملاو شي.
کوشش کوم چې آپ کا بارډر تجارت کې کھلے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے.
د مومندو پور الله شهید سپورتس کمپلیکس غلنه کې نن لوی جلسې ته د وینا په وخت عمران خان په ملکی حالاتو هم خبرې وکړې. ولی د مومندو ولس خوښو چې د مومندو دننه خلکو ته د غرپی خوستونزو او د هغې د هواري لپاره اعلانات او یې حکم جاری کړی وي. امداد خان هم د بر محمود خوایزونه د جلسې ل راغلی.
د خلکو کومه تمه وا چې وزیر اعظم شه برازي او دغه رنګ دغه خلک به دغه په امید باندې چې هسپتال کې کوم مسائل دي، الته چې کوم د اوبو کوم مشکلات دي، د بجلی کوم مشکلات دي، د ګورسل بارډر کوم مشکلات دي، صدا سیز خبره ونکړه چې را دا سیز به خامخا وشي.
د جلسې ل د محمود د بیلابیل رسمونه خلک ورغلی او یو وخت د غلنۍ په دغه میدان کې نه هتنن د لوی دیواله پریوتل چې زخمیان شو او دوی پکې پیښور روغتون ته ولې وتنانی د غلنۍ په هډ کوارټر روغتون کې داخل کړل. شانواز ترغزی مشال ریډیو غلنۍ
د سولې پر لور
مشتخبل خاورا
یو نه
سا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمین لژوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې باندې نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور په دې ګنا ځمنو کتابونه ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کیږي
د سولې आवाज ده
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
کاردونکو په پیښور کې د سهار لسنیمه بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز ل منور شاور
نن په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د پښتنو قومي جرګه کې چې پکې به د پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو مشرانو او استاذي ګډون کوي د یاد ګوند ستر سیکرټر مې افتخار حسین وای په دې جرګه کې به پښتنو ته په ورپې خو ستونزو بحث کیږي د بلوچستان چارواکي وای چې لنګرانه ورستانه شوې سلور زره خلک د کورونا وایرس په شک کې په ځانګړي روغتیایي مرکزونو کې ساتلي په پاکستان کې د مارچ تر نهمې پورې د کورونا وایرس اوه مریضان ثبت شوي دي پاکستانی چارواکي وای په منځني ختیځ کې د قید پاکستانی بندیانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې ډېرې توندې کړې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو تر مخه په منځني ختیځ کې په بیلابیلو هیوادونو کې 6,000 پاکستانیان قید دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر پرون محمد اشرف غنی ته د بیا ولسمشر کېدو د لوړې مبارکي ویلې او له هغه سره یې د ګډ کار کولو هوډ څرګند کړی بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل ټویټر ولسمشر غنی ته د لوړې مبارکي ویلې او له نوموړي سره یې د شریک کار کولو لپاره هیله مندي ښودلې د اشرف غنی سیال پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو ورستی نتایج نه مني په جدا او موازی توګه د ولسمشرۍ لوړ وکړه خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د یو متفق او خپلواک افغانستان په حق کې د موازی حکومت جوړولو مخالفت کوي بلخوا ای ایف پی خبری ایجنسی د سفارتکارانو په حواله لیکي چې واشنگتن د طالبان او امریکا ترمنځ شوې موافقه د تایید لپاره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې نن د رایو اچولو غوښتنه کړې ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی گیټ پرون ناوخته په یو بیان کې ویل د سولې د موافقه عملي کولو لپاره د امریکایي سرتیرو شمیر کمولو لړۍ پیل کړي او اټلی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سفری بندیزونه ټول هیواد ته غځولي په دغه هیواد کې تر پرون ورځې 9,122 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 343 کسان د یاد وایرس له وجې مړه شوي دي
لن خبرونه ول مشال رادیو وارد الله وسوریدونکو حجره 19 پروگرام درته اورو د دېونه د خبرونه زمون خبريال نجيب الله الوخيل جوړ کړی دا
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د هل لاري
دا مشال رادیو د حجره خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ موږ د حجره د دې اونۍ خبرونه لپاره د افغانستان د خوست ولایت اسماعیل خیل اماندوزی ولسوالۍ د حیدرخیل قوم یوې ګډې قومي حجرې ته راغلي یو حیدرخیل د خوست و خراز سیمه او خلک په آبادۍ مین او تر ډیره د علم او پوهې په رڼا سمبال خلک دي د دې سیمې ځوانان او ماشومان په زده کړو بوخت دي او د دې قوم ښېګڼه دا ده چې دلته د نارینه او ښځینه و تعلیم په یو کچه روان دی یعنی څومره چې هلکان په ښوونځیو کې دي د نجونو شمېر هم ورڅخه لږ نه دی د حیدرخیلو قوم سلګونه نجونې له 12 ټولګیو او حتی پوهنتونونو فارغې شوي او عملا د ښوونې روزنې روغتیا او په نورو حکومتي او غیر حکومتي سکتورونو کې پردندو بوختی دی حیدرخیل 15 لویه وړه کلی لري لکه ارخیل، ترخیل، سونسرخ، چراغا، ملنی، مقبل، کټاساری، زیړی، ترخه، دیگان، مشخونه، کوچخیل، سړبنی، سماوات او نور موږ دا زرو غوښتل په یو کلی کې دیوی حجرې پر ځای د قوم د څو کلو په ګډه حجره کې کینو او په دې خبرونه کې د یادو کلو د خلکو له حالات او پرمختګونو خبر شو او په زمن کې د دوی ستونزې هم واورو او بیا په ترتیب سره د ولسوالۍ مسؤلینو او ولایتی چارواکو سره شریکی کو. زموږ د حجره د دې اونۍ د خپرونې میلمانه دي قومي مشر خانوري، قومي مشر ولی محمد، همدارنګه ځایي مدني فعالان رشید الله همدرد، محمد امیری او شازمان سواک. په پیل کې زه د ټولو میلمنو ته خراج خلاص وایم او خپله لومړۍ پوښتنه د دې سیمې له امنیت را پیلوم. نو قومي مشر ولی محمد به راته ووایي چې د دې سیمې امنیت څنګه دی او په دې کې د دوی ونډه څه ده.
الله خیل صاحب ته سلامونه یم. باری سلامونه. در خیلو کوم ډیر امن کوم ده، امنیت ته او مدرسې او مشوراوي او قومي مشوران خاصره په خوله دي، هماهنګي دو یو سپره بې امنیتي په در خیلو په کوم کې نه درغلي. ډیر ښه جلکۍ مختبونه دي، یورچو مختبونه دي. هیڅ مشکل د څه وخت کېږي، هیڅ مشکل در خیلو په کوم کې نه دي پیښ شوي.
دویمه مهمه مسله هغه د تعلیم ده. غواړم د پښتنه رشید الله همدرد ته متوجه کړم. دلته د نجونو او هلکانو ښوونځي ته تګ څنګه دی؟ دلته د زده کړو لپاره څومره فرصتونه شته؟ لکه ښوونځي مو ودانۍ لري، مسلکي خون کې پکشته، د نجونو او هلکانو تعلیمي سوینه څومره راځي؟
په لومړیو کې الوخیل صاحب تاته او د مشال رادیو د لارې د حجرې خبرونه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. د حیدرخیلو کام من جونا ولکان ټول تعلیم سره زنګړی علاقه او مینه لري او د دوی د پوره پښیمه کې دینی مدارس، ابتدایي خونځي، لیسې، متوسطه ټولې قرار لري او ټول ته خپ مینه ولولتیا تګ اوره تک کوي. او د دې ترڅنګ بعضی خصوصي مکاتب چې خصوصي مکاتب ته د ترانسپورت سیستم سہولتونه هم شته. همداشن دینی مدارس مونږ په خپلې درخلو په کام کې لرو. همداشن بعضی انجونې او لکان چې دینی مدارس ته لري سخو ته تک کوي، د ترانسپورت سیستم ټول وته آماده دی.
مننه کوم. کوروات د خبر مختک دی. اشرف خانوري د خوست پوزینو قومونو کې په دې ورستوي کې ولسی حشرونه ډیر شوې دي. خلک په خپل د سړکونو ویالي په جوړولو کې برخه اخلي. او دلته په د حیدرخیرو پوسیمه کې څنګه ده؟ دلته هم خلک د پګړی او حشرونه او داس کوي او کایواز حکومت او موسسات انتظار کوي.
الله خو صاحب دا توچ کومه پښتنه وکړه مونږ کوم ځای چې داسې کور وي کنه ډلې شکل یاکو ډلې کور وروسو ټول خلک همکاري کو لیارې خورې پې نه پرېږدو لیارې جوړوو. شری کوم خبر کور ځکه شته چې دا دری دي، دلته مونږ عیدګاوې دي، مونږ سړکونه دي، په دې نه مونږ په ګاډي کو په خپله مخه ونې لکوو، په خپله شرولۍ نه رورو، ځنه په خپله پیسې لکوو. دغه مخته منطقه ده چې اوس د سړک نه ونې لکې کړي دي، په عیدګاه کې نه کې دي، عیدګاه چې خپله عملي ونې دا کورونه ډېر په مخ روان دي.
امیری صاحب، ادې سیمې خلک څومره روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري؟ سره له دې چې دا سیمه د خوست ولایتي روغتون ته نسبتا نږدې ده، لرې نه ده.
د صحت په اړه د درخلو قوم چې دی، دغه په خوست کې یو تاریخي قوم دی. د ایدرخلو په قوم کې مونږ په سلګونه لیسانس او ماستر ځوانان لرو. د دولت په بیلابیلو برخو کې دوی اوس هم فعال دي، وظیفې لري، دندې اجرا کوي. همداشان ته د افغانستان د سیاست په ډګر کې په مختلفو وختونو کې خپل وانډه اخیستی ده او خپل کوښښونه یې نه دي سپمولي. د صحت په اړه دومره ویلی شم چې زموږ د درخلو قوم چې دی په ولسوالۍ کې سی ایچ سی کلینیک لري. هغه کلینیک ډیر وړوکی دی، زموږ نفوس ته په کتو سره بسینه نه کوي. په داسې یو ځای کې موقعیت لري چې د امنیت په لحاظ په هغې باندې پابندي ده. د ولسوالۍ او د کومندنۍ ترمنځ دی. تقریبا کله چې کلینیک ته یو څوک رسیدګي کوي، د دوو امنیتي کارولونو نه تیریږي، د تلاشۍ هغې نه وروسته کلینیک ته رسیدګي کوي. غوښتنه دغه ده، خاص کر د دولت نه او بالخصوص د سیاتمې وزیر صاحب نه، چې دغه کلینیک پراخ کړي د خلکو نفوس ته په کتو سره. داسې یو سیمه انتخاب کی چې هغه ته د خلکو ګډون او د خلکو تګ راتګ د امنیتي ستونزو نه لرې وي او دوی په اسانۍ سره وکړلی شي هلته ګډون وکړي. او د امکان تر حده که څه هم د درخلو قوم د مرکزی شبخانې ته د ولایتي شبخانې ته نږدې دی، د امکان تر حده که د درخلو په قوم کې یو کلینیک چې د درخلو قوم مشترک زینه هم شته، قومي زینه شته، یو کلینیک جوړ شي، دا به ډیره ښه وي زکا دی مونږ کوم نو پوسټه بو کتو سره ضرورت دی چې یو کلینیک دلته ولر.
مننه پور محمد. زواک سه په خو به د سیمه کې خه کلتوري پروګرامونه او ننداړې به جشنونه او میلې به کړي اوس هم د سشته او کنهشته
مالو خل سه افساسه په پښتنه په جواب به وایم چې بالکل په خام دان نه او مجلسونه او جشنونه او میلې اوس هم مغشته هم جشنونه شته هم میلې شته هم پروګرامونه جوړوي ځوانان مثلا موږ د څو ورځې مخکې هم په خپله صحرا سیمه کې یو میله جوړه کړې د قوم میله هم جوړه کړې وه. بیا د هغې میلې د لارې موږ یو پیغام وړاندې کوو ټولنې ته، یو پیغام وړاندې کوو ځوانانو ته، پیغام وړاندې کوو قوم ته، پیغام وړاندې کوو مثلا په قوم کې کومه نیمګړتیا وي، ستونزه وي، یا د یو کورنۍ وي یا قومي سطح ستونزه وي، بیا نو موږ هغه په میله کې مطرح کوو، هغه میلې جوړوو، د نوي کال میله جوړوو، موږ هر کال جوړوو، د جشن میله جوړوو، داسې ورځې چې وي چې هغه زموږ نوي ورځې وي، اخترونه وي، او په دې ورځو کې موږ میلې جوړوو. بغیر د هغې نه هم په میاشت کې یا په یو نیمه میاشت یا په دوو میاشتو کې موږ قومي ځوانان مشران راټولیږو او په یو ځای کې یو میله جوړوو.
رشید الله همدرد صاحب، که څه هم د درخیلو قوم د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې قومي تړون و چې دا په خپله یو ښه اقدام ده، ځینو نورو قومونو هم ښوونځیو ته د خپلو نجونو او هلکانو د شاملولو تړون کړی، تاسو هم داسې یو څه پلان لرئ؟
ګران الوخیل صاحب، لکه څه ډول چې د حیدرخیلو قوم د نشه یي موادو پر بندیز په خپله سیمه کې تړون وکړو چې دغه سیمې ته یو ښه فکر انتقال هم دا رقم یو ښه پیغام و، په سیمه کې به دغه رول د نشه یي موادو بیخي ټیټیږي او مؤثر تمومیږي. دې ته ورته لکه څه ډول چې په تعلیمي برخه کې په بعضې اطرفي ساحاتو کې چې ولته په نجونو علاقانو باندې د بعضې کړیو همداشان د پامیرینو لارې محدودیتونه وي، هغوی تړونونه کوي. نو دا په اسماعیل خیلو مندوزیو د حیدرخیلو په سیمه کې ماشومانو ته د پلارونو له لورې د نورو کړیو کوم فشارونه نشته، خپله ماشوم په روزنه او پالنه کې کله چې د مکتب سن پوره کوي په د پلار په خوښه د پامیل په خوښه مکاتبو ته معرفي کوي او هلته تدریس موقع ورکوي.
نورو برخو کې هم څه شته څه تړون نشته؟
دغه لکه څه ډول چې د ټولنې پر وړاندې مثلا په خو افغانستان کې بعضې ستونزې او خنډونه شته، په ادارخیلو قوم کې هغه کلتورونه، هغه عادتونه چې د ټولنې د کلتور عناناتو همداشان د افغانستان د موجوده نظام خلاف وي، په زغرده د همدغې سیمې ځوانانو هر وخت غږ اوچت کړی دی او همدا ډول مبارزې ته ادامه ورکوي.
محمد امیدي صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دې سیمې د خلکو هغه اساسي او مهمې ستونزې غوښتنې راسره شریکې کړي.
زمونږ اساسي ستونزې چې دي، لکه مخکې مې چې یادواري وکړه، یو د کلینیک ستونزه ده چې ما وویل که د امکان تر حده یو کلینیک زمونږ د ادارخیلو په سیمه کې ورغول شي زمونږ نفوس ته په کتو یو ښه ګام به وي. دوهم د انجونو د ښوونځي چې دغه ساختماني تعمیر وړوکی دی، د دوی تعداد زیات دی، تقریبا 3000 خوښه نجونې اوس په همدې تعمیر کې زده کړې کوي او د دوی لپاره هغه درسي چپریال، هغه درسي خونې نشته، د کمښت سره مخ دي. که چېرته د یو د نجونو لپاره یو تعمیر منظور شي، دغه ستونزې ته به رسیدګي وشي او زمونږ غوښتنې ته به لبیک ویل شوی وي. دوهمه مسله البته د ویالو ده، د ویالو د سربندونو ده چې د میلانیو کلی د ویالې سربند دی، د ارخیلو کلی د ویالې سربند دی، د ترخیلو کلی د ویالې سربند دی. که دغه سربندونه ورغول شي په اساسي ډول سره تقریبا د دې ته په زرګونو جریبه ځمکه لاندې ده، دا به په ښه شان سره خړوبېږي، زمونږ قوم دپاره اساسي رغنیزې ګټې دي. بله مسله زمونږ د فری لارو ده چې د مقبلو کلی لار ده، چې د قوم مینز لار ده، ډېر تګ ورتګ پکېږي. که دا په اساسي ډول سره ورغول شي، همدارنګه د ارخیلو کلی لار، د کوچهخیلو کلی لار، دا چې په اساسي ډول سره ورغول شي مونږ ستونزې به حل شي. بله د برق مسله ده چې د برق په اوسنۍ پروژه کې د مونږ د درخیلو قوم ډېر متضرره شوی. زمونږ د قوم شخصي ځمکه د سبسټیشن لپاره ورکړل شوې ده، سبسټیشن جوړ شوی دی، او د برق پیې چې دي مونږ په کورونو، زمونږ په ځمکو، زمونږ په عامو لارو کې راغلي دي. بعضې کلو ته د ګوتو په شمار کورونو ته برق د ورکولو وعده شوی دی، خو تر اوسه هغې ته هم نه دی ورکړل شوی.
مننه. اوس په یوه لنډه دمه واخلو، موسیقي به واورو او
زل بیا حجرې خبرونه ته په خیر راغلی. د حجرې د خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو د حیدر خیر د سیمې د مشرانو او فعالانو خبرې او په زمن کې د دوی ستونزې او غوښتنې واوریدي. موږ په دې اړه د اسماعیل خیر او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران نظر هم راخیستی دی.
جناب لوخیل صاحب، تا ته د مشال رادیو کارکوونکو او ټولو اوریدونکو ته او د حجرې پروګرام ته خواخ یم چې په دې کې برخه لرم. ټولو ته خپل احترامات وړاندې کوم. عزتمنده د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ الحمدلله د خوست په سطحه مخکښه ولسوالۍ ده چې په ټولو برخو کې تعلیم کې، په بیا رغونه کې، او په اجتماعي چارو کې د ټولو ولسوالۍ نه دلته ډیر کار شوی دی. او د ولایت اساسی تاسیسات چې هغه د ولایتي اداره ده، سب سټیشن ده، میدان او ملي اردو تاسیسات، صنعتي پارک، معلمین خرګوټی، دا ټول پروژې دلته د اسماعیل خیلو مندوزی په ولسوالۍ کې تطبیق شوي دي. نو دا د دې ښکارندویي کوي چې دا ولسوالۍ یوه با امنه یوه خرازه ولسوالۍ ده. ستونزې شته دلته د اسماعیل خیلو مندوزی په ولسوالۍ کې. موږ یو سی کلینیک لرو چې هغه د ولسوالۍ د تاسیساتو په منځ کې واقع دی. نو هغه ته ناروغان په ډېر سختۍ سره تګ و راتګ کوي. نو دا غوښتنه د دوی په ځای ده. موږ مخکې کوشش کړی دی، اوس مو هڅې ډېرې ګړندۍ کړي دي چې یو مناسب ځای ورته پیدا کړو تر څو دا سی سی کلینیک ارتقا وکړي. او که چیرې که موږ ځای پیدا نه کړو، ممکن تنزیل شي، ممکن بیخي د منځه لوړ شي. نو دا ته موږ جدي پاملرنه لرو، انشاءالله حل به کړو. بل دا چې د داخلو ساحه چې دا یو د ښار حیثیت لري چې ډېر ګڼ کلي لري، نو واقعیت دی چې دوی هم د یو ابتدایي کلینیک مستحق دي، باید ورته جوړ شي. نو انشاءالله راتلونکي کال کې به زموږ هڅه دا وي چې د دوی دپاره یو ابتدایي د کلینیک د جوړولو امکانات برابر کړو. او بل جناب الوخیل صاحب، په دې ولسوالۍ کې ولایتي څومره اساسي پروژې دي دا دلته تطبیق شوي دي؟ نو د ځمکې ډېر قلت دی په دې منطقه کې چې کله موږ کلینیک ته یا مکتب ته یا نورو ځایو ته ځمکې پیدا کوو، په ډېرې سختۍ پیدا کوو، ډېر په مشکلات سره مخامخ وو. دا چې دا ستونزه مخکې ما نه وه اورېدلې د نجونو، نو انشاءالله زه به د پوهنې مسؤلین راوغواړم. د دوی د کتابونو ستونزه، د دوی د ودانۍ ستونزه، او د نور ستون لري ان شاء الله زبر نږدې نه والدینه تر سره کوم راتلون کې تنیمی کال کې ان شاء الله کوشش وکړو چې د دوی ډیر مشکلات حل کو. نو بل د برق په حساب چې د خلک د سیوا ګیلا لري چې سبسټیشن هم زموږ په ساحه کې جوړ دی دغه امنیت هم موږ ساتو همدغه سي د برق مټه او دا د موږ په کورونو په پټیو کې تیر شوی دي خو هغه روښنایي ته یې نور خالي کې نه یو دوی تورې تیارې ته ناست وي. نو موږ د دغه ادارخلو د قوم څوک کلیو ته برق ورکړی دی تر اوسه پورې هغه د ابتدایي کارونه تقریبا 80% خلاص شوی دي 90% یو 10% دا پاته دی چې هغه کنکشن وکړي تر څو د برق ورکړل شي. او د نورو کلیو ستونزه موږ د ولایتي ادارې او د برق د مسؤلین سره شریکه کړي او دوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې موږ پلان لرو چې دغه پاتې کلیو ته هم برق ورکړو. او دا د کلیوالي سرکونو ستونزه رښتیا ده ځکه دغه وطن چې دی خورین وطن دی کله چې برانونه وشي نو خاټې جوړ شي په ډېرې سختۍ موټر تګ و راتګ کې. نو انشاءالله په دې برخه کې به موږ د انکشاف دهات ریاست سره تر څو دغه هغه سرکونه ورغو او شګې پې واچوو او که چېرې کې د کنګریټ امکانات پیدا شو هم تر سره کړو انشاءالله دا هڅه به هم وکړو. او د سربندونو په مورید باندې او باز نور دی ویالو ستونزې چې دوی لري استنادي دیوالو په ارتباط کوم ستونزې لري دا عملاً په دې کلیو کې د ولسی تړون پروګرام روان دی کار کوي. نو هر کلی چې کوم پروژې ته حق اولیت ورکوي دا د دوی خوښه ده. نو هر څه چې د دوی خوښ وي موږ هر ورځ تیار یو چې د دوی ستونزه حل کړو او په ډېرو کلیو کې موږ پروژې روانې دي او انشاءالله د کومې پاتې ستونزې چې دي نو موږ به کوښښ وکړو چې دغه ته هم بودیجه پیدا کړو دغه ته یو لاره پیدا کړو تر څو یې ورحل کړو.
چې د هایدرخیلو د سیمې اوسیدونکو غوښتنې مهمې وي د دوی ټول 15 موارد مو د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان سره شریک کړل. دې په اړه مشال روډي ته وویل
کومه لیسه چې د اسمار خیلو مندوزی د ولسوالۍ په څنګ کې موقعیت لري رښتیا هم هلته مشکلات به موجود وي خو که چېرته قوم موږ ته ځمکه راکړي او موږ به د افرادو برنامې لاړ نام د لیسې ته نوي تعمیر به موږ جوړ کړو په عین زمان کې به د توسط هم ورکړو. او کوم بل چې تاسو ویلي دي چې د کلینیک موجود دی خو د خلکو تګ راتګ ورته مشکلات موجود دي دغه کلینیک مخکې موږ د بندوزې سارا کې غوښتل چې جوړې کړو خپلته په دخیل کې او په ناشاکوټ کې د سړک باندې کلینیکونه موجود دي او بل دغه سارا معمولا هلته اوسېدونکي کم دي. نو کلینیک باید داسې ځای کې اوسي چې هلته د خلکو ازدحام موجود وي او د خلکو ګڼه ګوڼه ډېر وي او ضرورت لاسرسی ولري کله چې خدای نه خواسته څوک مریضیږي چې بدون د زیات وخت نه هلته مراجعه وکړي. نو د دې مشکل هم په دې شکل سره دی په دغه ځای کې پخوا ویل کېږي چې ځمکه موجود وه خو هماغه ځمکه یا نور ځمکه موږ ته څوک په لاس کې راکړي موږ به دې کلینیک هغه ظرفیت ته به موږ توجه وکړو ودانۍ به ورته جوړ کړو او په عین زمان کې به سټاف ورته هم اکمال شي. بل تاسو د ویلی د سربندونو جوړولو په ارتباط باندې چې د ویلنې وکلي د سربند او د ارخیلو کلي او د ترخیلو ده دا سکال د پاره مونږه پی ڈی سی په غونډه کې تصویر کړی دی او د اوبو تنظیم د ریاست لخوا نه پیشنهاد شوی ده ان شاء الله منظوري به راورسیږي. د دې کار به د کل چې منظوري راورسیږي مونږ به کار پیل کړو او په عین زمان کې برق موضوع جهاد موضوع ده او اوس فعلاً دوباره خار ته چې کوم برق وارداتي راغلی دی د دې سټیشن رښتیا هم د اسماعیل خیلو مندوزیو په یو څنډه کې هلته ځای په ځای دی او هلته جوړ شوی دی خو دې خلکو دپاره ترانسفارمری په کار دي او ځمکه چې هلته ترانسفارمر پکې ودرېږي او لین چې یو کانال ورته جوړ شي هغه دی دا ټول زموږ د لاس لاندې دي دا کانال به ورته دا یو لار به ورته جوړیږي او چې لین ورته تندید شي بیا به د ترانسفارمرو تدارک به کېږي چې د کومه ځاینه موږ ورته پیدا کړو دوی ته چې ترانسفارمر موجود وي بیا به ورته دې کورو ته برق ورکړل شي. اوس فعلاً دپاره منګه کومه برېښنا چې د درې زره خوشا کورونو کې پورې منګه اقبال کړې ده او برق چې مونږ باندې کوم بار دی او هغه چې باید منګه هغه وارداتي برېښنا بار باید مونږ پرې کړو او د خپلې پیسې انتقال کړو باید مونږ توضیحات ولرو. نو د 15,000 متر خوشا کې مونږ سږ کال پلان لرو چې دا باید اکمال کړو او دا باید توضیح کړو. نو د ایدرخیلو د مقبلو د کلي سرک چې کوم یو دی او دا سرک خامه سرک باید دلته جوړ شي. د دې دپاره ضرور ده د کلي خلک د شورا د لارې نه چې دی د ولسي تړون شوراګان لري دغه ولسي تړون د شوراګان د لارې نه دوی به د پیشنهاد وکړي وزارت ریاست هم چاټ دیات ته کله پراختیا ریاست ته هغې به بیا سروې به یې ورته وکړي ډیزاین به یې ورته وکړي او بالاخره د بودیجې تدارک به ورته هم وکړي. دا به د پروژې په شکل باندې ورته تطبیق شي که دوی مره قرضونه مونږ ته رالیږي مونږ یې ورته راجي کولی شو که نه یې د خپلې شورا د لارې نه د یو پروژه جوړولی شي او هغه پروژه به بیا ورته عملي شي.
درنو اوریدونکو د خوست د حیدرخیلو څخه د حجرې د دې اونۍ خپرونه مو تر همدې ځایه وه. تاسو ټولو ته له سوکالیو او خوښیو ډک ژوند غواړو.
حجره د کلیوالو او سیمه ایزو مسلو په هکله د خلکو پاسونه او د حل لارې
ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
لوی دریا بے پو گاڑی گا ماں دے دے دانتا گئے نو مارے گا ماں لوئی دریا بے پو گاڑی مردا سے شعلے رہی بل مختار کا